هین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په روانه یو ساعته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه خپرېږي، راپورونه او خبرونه خپروو. وابوري چې د سولې عالی شورا وایي دا احتمال شته چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه په پام کې ده. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې د سید زینب په زیارت کې د شیعګانو زیارت دی، د بمی چاودنې د دریو بمی چاودنو د مړو شمېره له اویا کسانو اوښتې، او اکسفام نړیوالې خیریه ټولنې پر روسیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې له کبله انتقادونه کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی ناجیه صاحب د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل په دیمزنګ سیمه کې یو چاودنه شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس نن د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل، او د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د هم یو تازه خبر، د کابل په د مزنګ سیمه کې شیبه مخکې یو درنه چاودنه شوې. عیني شاهدان او د کابل امنیتي چارواکي دغه پیښه تاییدوي، خو نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړي. په دې اړه جزئیات پر روانه خبرونه کې اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا، له طالبانو سره د سولې پر پروسې او چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبرې وکړې، او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. تر دې وړاندې د اجرائیه ریاست ویان ازادي رادیو ته ویلي چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې پاړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
څلور اړخیزه غونډه به د درېیم ځل لپاره په اسلام آباد کې کیږي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي، البته زه ردوم نه، یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظری نن د ښځو په اړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کمرنګ دی. او د افغانستان د کرکټ تنون نسکلن وخته لوبډلې د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې کاناډا ته په خپلو سلورو وکټو او یو سلو پنځه پنځوس بالونو ماتې ورکړه. کاناډا لومړی بیټنګ وکړ، او افغان لوبډلې ته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اووه څلوېښت منډې هدف ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جنرال ځای څخه اورئ.
د امریکا د ولسمشري ټاکنو حزبي انتخاباتي جلسو لمړی به نن د دې هیواد له ایوا ایالت پایل سیم په ټاکنو کې د جمهور غشتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ تر سناتور تېد کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر هیلری کلینټن له سناتور برني ساندرز سره په لښ توپیر کې ولاړ دی. د جمهور غشتونکو ګوند له لوري وولس عمده کاندیدان درېدلې، خو د دیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې شوي دي. کاندیدانو له تیر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر ایوا او نیو همشیر یالتونو چې درایو بهیر پکې پیلیدونکو دای تمرکز زیات شوی دی. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې د نومبر په 8مه تر سره کیږي. دیموکرات او جمهور غشتونکو ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي ورستي کاندیدان معرفي کړي. د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې د سیده زینب په سیمه کې د شیګانو په وزارت کې لښتلجه ولستنه په دریو چاودنو کې ووژل شو. رپورټونه وایي چې د یو موټر او دوه انتحاري حمله کوونکو په چاودنو کې پرون تر سلو زیات کسان زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په هغو یو ویاتنو کې چې پرون وژل شوي لښتلجه 23 د سوریه د حکومت پلویان جنگیالي دي او نور یې کوچنیان او د کوچنیانو په ګډون ملکي خلک دي. په وژل شوو کسانو کې د رپورټونو پراساس زیات د کم عمر ماشومان دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګندول د سوریه د لانجې د حل لپاره د یو سیاسي حل پیدا کولو ته د خند جوړولو. په سوریه کې لښتلجه 2.5 لک کسان پر روان بهرن کې وژل شوی دي. دمشق ته نږدې د سیده زینب په نوم په دغه سیمه کې د اسلام د پیغمبر د مسیح زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې داعش پر د پرونیو حملو مسولیت اخیسته یا ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شیعه ملیشو تر ټولو ستر مرکزی وشته دی. په سوریه کې ورستۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د سوریه حکومت او د اپوزيشن ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرې لپاره په جنیوا کې راغونډې شوې دي. په سوریه کې د اپوزيشن تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالی شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر ورتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویاند ویل چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګند کړي چې دوی د غشتونو په اړه جدي دریځ لري. د اپوزيشن د غټل غواړي چې د سوریه حکومت له ټولو زندانونو څخه شذ یا کوچنیان خوشی کړي او د مرستې مواد محاصره شوی سیمو ته واستول شي. تاکس فام نړیوال خیریه ادارې د روسیې په ګډون پرګرش شمیر هیوادونو د سوریه په حالاتو کې د لاسوهنی او خلک دروانی جګړې له قربانیانو سره د مرستې نکولو په خاطر نیوکه کړې دي. تاکس فام په رپورت کې چنن خبر شوی روسیه، سعودي عربستان او فرانسه هغه هیوادونه بلل شوی چې لښتلجه سخاوت مندانه مالی کومک کړی دی. تاکس فام ادارې په داسې حال کې د رپورت خبر کړی چې له سوریه سره مرسته کوونکي وادونه د پنځم به پروس پلندن کې غونډه کوي. دوی بل سوریه سره د کومکونو زیاتولو او لښتلجه له غلس فیصد کډوالو سره چې د سوریه په گاونډیو وادونو کې ست شوې دي د مرستو په زیاتولو خبري وکړي. اکسفام ویلي چې اکثر بڑا وادونه هغومره مالی مرسته نه کوي چې باید وکړي. د مصر په مصر کې د سینا په سیمه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس او دوه عسكر وژل شوی دي. د حمله د سینا په شمال کې د شیخ سوید او رفح په سیمه کې شوی دي. د حمله مسولیت چانه د اخستې خطر دی. مخکې داسې حمله پرتل په مصر کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو اخستې ده. او د مسکو په شمال ختیځ کې د شنبه د ورځې په اور لګیدنه کې چې د ټکرو او جامو جوړولو په یو کارخانه کې وښوه د یو ماشوم په ګډون اته تنه قرغزیان مړ شوی دي. اورده شنبه د ماشوم په 9 بجو ولګید او نږدې 3000 متر مکعب سیمه اعلان کړي وه. د مسکو د اطفایي کارکونکو په لښتلجه 500 ساعتونو کې د اور وژلو عملیات سرته ورسول. د دې پیښې عامل نه دی څرګند شوی.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 10.5 چپه په پلازمینا کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د سولې علي شورا وای د سولې په اړه په دریمه څلور اړخي زغونډه کې بل طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر کړی.
دا چې په دریمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د اسلامي نمائندگان راځي ډېر دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نږدې 200 تاجک وسلوال په امام صاحب کې د ګډ سرحد په اوږدو کې راټول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې وغونډه جوړه شي. د پاکستان د اطلاعات وزیر وایي د پاکستان پوځ به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د میرمنو د هغو میرمنو پر ستونزو خبرې کړي چې د نکاح لیک د نه لرلو له کبله ورسره مخامخ کیږي.
نکاحات خو ډېر ښه شی ده، خو وخته خلکو نه تېده او دما خویندې خو ملامت هم نه وي، اتمان یې په درول کیلان هم مړه دي.
نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. خو دا شیبه یو نوی راپور لرو چې همدا شیبه له کابل د یوې چاودنې په اړه را رسیدلی. د آزادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. لودین صاحب، چاودنه دقیقا په کوم ځای کې او پر کوم هدف شوې؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کابل امنیه قمندانۍ وای چې دغه چاودنه چې تر اوسه څرنګوالی نه دی معلوم، د دې مزنګ چوک ته نږدې شوې ده. بلورته د سرحدي پولیسو یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې دغه انتحاري حمله وه او د دې مزنګ په سیمه کې د سرحدي پولیسو قمندانۍ مخې ته شوې ده. دغه مسؤل چې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې، دا هم ویل چې انتحاري حمله کوونکي غوښتل د دې مزنګ په سیمه کې د سرحدي پولیسو قمندانۍ ته دننه شي، خو له دننه کېدو مخکې د پولیسو لخوا پیژندل شوی او د پولیسو لخوا ډزې پېښوي چې له ډزو سره سم د انتحاري حمله کوونکي چاودیدونکي مواد هم چاودیدلی دي. د پولیسو د سرچینې وویل چې دغه حمله مرګ ژوبله هم لري او د مرګ ژوبله قربانیان عام وګړي دي چې په سړک کې تګ راتګ کوي. تر اوسه نو جزئیات ډیر نشته، زموږ خبريال سیمه ته روان شوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات شریک کړو. او تر دې مخکې حمله مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی.
لودین صاحب مننه. خو یو بل خبره چې د مقام چې تاسو سره خبرې کړې دي، د څه ویلې چې د تلفاتو شمیر زیات دی چې نه دی معلوم او کم دی چې نه دی معلوم؟
دویل چې دغه حمله په داس حال کې شوې چې حمله کوونکې د پولیسو لخوا په جندل شوې، په حمله کوونکې داز شوې او له دازو سره سم چاودیدونکي مواد هم چاودیدلی. دای وای چې ځینې کسان ټپیان شوي او ممکن وژل شوي هم وي، چې هغه ملکی وګړي او هغه کسان چې په سړک کې تګ راتګ کوي. چون د قمندانۍ د عمومي سړک په څنګ کې ده، یعنی سړک سره لاس متره فاصله هم فلاس متره فاصله لري. دویل چې مرجو بل ټول عام خلک او هغه کسان چې په لارو تیرو بیر کېږي، د ترس پر لای عوام خلک پیاده او باسکلوان محصلین او د غرض د خونځي او زکوونکو چې دلته نګدی او خونځي همشته، دوی ول چې ټپیان او ممکن وجل شي عام خلک وی او رسته به تلفات معلوم شي. نو زموږ خبريال سیمه ته روان شوی او د په دیړه بورسته کره معلومات ورکو. خو دغه چودنه په داس حال کېږي چې انند ویل کېږي چې د جرمني یو لړپړی پوزي چارواکي هم کابل ته راغلی او ممکن مازیګر مهال د افغانستان د کورونې چارو له وزیر او نور امنیت چارواکو سره او غټ خبري کانفرنس هم ولري.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین و چې د کابل ښار په دې مزنګ سیمه کې د ترافیکو ریاست ته غالبا په نږدې یو ځای کې د سرحدي پولیسو د قومندانې مخې ته د یوې حمله په اړه خبرې کولې. د دې حمله نور جزئیات تر اوسه پورې روښانه نه دي. د تلفاتو د شمیر او د دې حمله چاودنې د اورانې په اړه نور جزئیات به د همدې خبرونه په دوام کې واوري او ریډیو ته را سره وسی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته امکان برابر کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او په څه ډول سوله وشي. لبلې خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې دریمه څلور اړخیزه غونډه ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پګواش د چړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمیر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابر شي.
د دې تلور ارخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېیمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ډېره دوام نه یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته سپارلی دی.
په مخکینۍ غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
آیا طالبان به په اسلام آباد کې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي؟ په دې اړه تاسو که کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورته نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر ورکوي. د دوی په وینا له دې ډلې څخه څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولایت په اړوندو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه د راپور برابر کړی.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنگیالي وسلوالو طالبانو ته د مین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنوي جنگیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنوي تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
امو کسایی که حملات انتحاری را ماینه انتظار هم یا سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرنیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجینران تاجکستاني دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرنیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغه جنگیالیو د امورو د هغه غړي د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټنځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان داره فقط دریای امو هست. حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساختن.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډیره لنډه فاصله ده. د امو سین نه هغه غړي تاجکستان دی او یو شمیر بهرنیو جنگیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټنځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو لسین نه هغړې اوړي. قریشی زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړي ولسوالۍ د بهرنیو جنگیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلې د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنگلای امام صاحب مخالفین جمهوری تاجکستان تاجکستان اونجا جای گرفته گیسن با طلبا یک جای کار میکنن ما اینها را ساز
دی امام صاحب ولسوالی دی زنگلونو په سیمو کې تاجکستانی جنگیالوی ځای نیولی دی او له طالبانو سره تروریستي فعالیتونه ترسره کوي او د ځنګله په سیمه کې تاجکي سیمکارتونه کار کوي نو دوی له همدې سیمکارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړي ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنګیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د آمو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ لپاره نومول شوي جنرال ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه کوي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان له سره غور کوي. باراک اوباما تر دې مخکې ویلي چې تر 2010 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راښکته کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمز ډبنز اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د خاغلی ډبنز په خبره ولسمشر اوباما به خیدا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پریږدي. د امریکا د پوسټ لوړ رتبه قماندانان او د کانګرس ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي. په همدې حال کې جمهوری غوښتونکو سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول شوی جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس د تایید کړي نو په 2 میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او دغلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده. خدای هم ویلي دي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمږه له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لاجوارد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یو غونډه جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه غونډې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو یې موافقه کړې ده. په دې اړه تفصیل خان محمد سینداوروي.
افغان چارواکي وایي چې لوروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړي دي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې لوروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکي لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه پنجانبه پیشنویس شاماده شده.
ده دقیقه 15 توافقنامه د لاسلیکول لپاره مسوده تیار شوی. لدی مخکې په دوو تخنیکی ناستو کې د توافقنامه پر جزئیاتو خبرې شوی او په پام کې دا چې درې مناسته په شاوخه دوو راتلونکو میاشتو کې په ترکیه کې جوړ شي. هله دا د ترکیه ناسته موږ د دغه 15 توافقنامه لاسلیکول ته نږدې کړي.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچي او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له $0 څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که موږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه عضو مملکتونو سره دي، یو خو به د ترانسپورت هزینه چې ده دا راکمه شي او بل دا چې په ډېر زر وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډیر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې دا غل وړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقوی کیږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. افغان حکومت وای افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپل ټول ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته لګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وای د پاکستان امنیتي ځواکونه به د روسي تروریست تر ځپلو پورې خپل عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وای افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضرب عصب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ لپاره هم یو لوی دښمن وباله. په دې اړه تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بلیری او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبره چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب عضب د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 16 د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هیواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستۍ کې د ترهګرۍ پر نوې سپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوې وای نو ډېر تاوان به اړولی
وو.
د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابۍ له امله د ترهګرې په پیښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پیښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرې له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغو ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلی رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جتپورې سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاري وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربیره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی و چې د یو مشروم او خبریال په ګډون پکې دولس تنه وژل شوي.
له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. وخت د ماسپښین دوه بجې شوې. قدر من اورېدونکو د خبرونې په دوام کې د نیمې نړۍ او همداراز د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن د مزنګ څلور لارې ته نږدې 14 سویده چې جزئیات اعلان دي څرګند. د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلینو دا پیش تایید کړي خو نور معلومات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان او هند اړیکو پر پراختیا او له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې پر خبرو د سولې پر بهیر خبرې کړي دي. د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې د سیده زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. رپورټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د امریکا د ولسمشري ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډو لړۍ به نن له ایوا ایالته پیل شي. په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. او د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هیوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د رواني جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور شوی روسیه، سعودي عربستان او فرانسه هغه هیوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالي کومک یې کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. تاکل چوي د چې هندستان ته اجرایي مشر په خپل سفر کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې یو تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنویان هاشم رسولی ازادي راډیو ته ویل چې اجرایي مشر ډاکټر عبدالله به د فبروري په دریمه د هندي سوداګرو سره په یو ناسته کې دغه سند لاسلیک کړي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې د اجرایي مشر سره په دې سفر کې د افغانستان 15 لوی سوداګر ملتیا کوي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت په تمه دی چې ډیر ژر د لاجوردو د لارې د فعالو لپاره د ترکیه غونډه جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایع د وزارت نړیوالو سوداګریو رئیس عبدالرحیم محمد ازادي راډیو ویل چې د لارې اروپای هیوادونو ته د افغانستان تجارت او ترانزیت تر ټولو اسانه، ارزانه او د وخت لپاره نږدې لار ده.
د افغانستان د صادراتو لپاره چې د اروپای خارونو ته دی او اروپای مارکیټ ته دی نږدې ترین لار ده. موږ څه چیرته دغه لارې نه استفاده وکړو. زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وزو مملکتونو سره دي، د یو خبره دي د ترانسپورت خزینه چې دا راکمه شي او بل دا چې په ډیر زړه وخت کې به مارکیټونو ته جنس شي.
دغه وزارت چارواکي وایي ل 2013 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوي او درېمه به په ترکیه کې وشي. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې دغه ولایت به په روان کال کې لوی لاسرورنی د کرنی په برخه کې ولري. دغه ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین د خبري تیر ورځ هغه مخال وکړي چې د خپل یو کلن پروګرام په اړه له خلکو سره معلومات شریکول. ښاغلی متین د دې ترڅنګ وویل کچېری افغان حکومت د دې ولایت د برښنا ستونزې هوارې کړي نو ډېر شرکتونه ژمنې ورسره کړي دي چې په دغه ولایت کې به مختلفې فابریکې جوړې کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 شپته پله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پله، یو پاوند 1 افغانۍ او 40 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
سمن غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او وو رزي د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د شپه تاسو زمون غاغل ازادي رادیو اوري.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په 13 برخه کې د کلی د ملا امام په شمول څو کسان پر اسلام مشکوک دي. اوس راځي وورو چې اسلام د چا په لیدو اوله ورختا کی.
اغه من دلته ناسو چې اسلام ثاني ولای راغې څنګه نور ماما ده
نه نه زه څه پويګم زه زم
و دريګه و دريګه چیرې دي خاص لامه و دې نه وایل چې لکومه زایا اول ثاني ولای راغلي تاسو هم پښتنه ورنونه کړه
د چې پښتنه ورانه کوي ولی
اسلام لا خو دې خو خبرونه بسرتي شو چیرته چې تی وی حالت زو شهیدمو
اوه تاسو ماما کاروبار کوو
او غلای ش ناصر دا ځپلته وای
که خیر اسلامه ناصر باندې مو په غوسه کیګه دا سحکاری چې هر خبره ده درې واړه په خبري
نه نه سعید کاکا ما ور سره میا دا زما په کیسه کار دی خله ډیرو خبرو به تیر شو اسلامه تعالی خپل دکان سره دا غتور صدر والا سړی سره څه ویل
خدای لکه چګیر شو
یو څه به ویل نو هغه مې د پلان ملګری و تاسو اسما باندې دلته پټکی مکوې زما پلان او ترمل لیدلی دلی
نه نه اسلامه دا خبره مکوې بس دومره و چې هغه کوم کس سره چې ته ولاړ وي مونږ ته عادي سړی نه ښکارېد مونږ هغه باندې شک منسولو
څه دې ویل ناصره
هغه ناصر ویل چې ډېر ځان په خبرو کې راګیر شو مونږ به لاړ شو
هو زه لاړ شئ زه وخت نه لرم د خدای په امان
ښه ښه ورځئ په مخه مو ښه
سعیده څه فکر کوي
څه چې ته فکر کوي
زما شک ورو لکه چې په یقین بدل شو اسلام خو ورختا و چې و نو محمد او ناصر هم ورختا و
هو هر څه چې دي یو څه ستا ودې لیدل چې رنګونه یې څنګه تک زیړ واوښتل
خود دغه دې په مخ کې دې پراته دي
او تیرا دې خواکه
خی په خټو کې مخلي دي
اوهو دا خو هماغه بد بوټی دی پوډر دی پوډر
څه شی
مولای صاحب پیاله در دی خوکه چې درته ډکه کوم
بس دی ورور
صابره ستا پیاله خو بل ډکه کوم
زمان بس دی قدیره ښه قدیره مجلس مو ډیر وکه خو اصله خبره مولا تر اوسه پاتې ده
ښه امر وکه مولای صاحب ته خو زموږ مشر او عالم یې
الله دې ښه در سره وکړي دومره خو به تم پوسوی چې څنګه راغلی یو
مولوي صاحب اندا چې زه در سره ولیدم په شوای به چې د صابر د راتلو علت معلوم دی
هو یو څه پوښوم چې بیا د هماغه د ولور خبره را مخته کړې ده
آی خیر وې سي قدیره د نخ منځ دی وشت
خانو سم پوه شوای
هو قدیره ستا او د صابر په خیخی کې هماغه د ولور لنجلا تر اوسه پاتې ده
خو نه منینو کنه هیڅ ستونزه نشته
ستونزه شته په هر سر کې ستونزه ده کول ور در کی او ته واخلې دا اخره تاوان پکې دی او کې در نکی ته نه منی
ها خو کنی مانی ما خو سه جبر پرې نه دا کړی.
ګوره قدیره، مونږ شکر مسلمانان یو، خدای منو، رسول منو، نو احکام یې چې ونه منو دا به نو څنګه مسلمانی یا؟
الحمدلله، ولې یې نه منو مولوی صاحب؟ خدای او رسول یې جار شم.
زه به یوه خبره وکم، خپه نه شې، مسلمانی په عمل ولاړه ده نه په تشو خبرو. دغه دی خو اسلام او شریعت ولور حرام کړی، ولې له دې حرام نه ځان نه ساتو؟
مولوی صاحب ډیرې کلکې خبرې دې وکړې، یوازې خو زه نه یم چې ولور اخلم.
او هر سړی به خپل ځواب وایي قدیره، او تا د پیسو لپاره د هغوی په ژوند کې خنډ پیدا کړی، حال دا چې خدای پاک تا ته دا حق نه دی در کړی. تا د ولور له مسلې نه تیر شه.
مولوی صاحب زما د زوی زړه خو بیخي له ژونده تور شوی.
قدیره زه په تا جبر نه کوم، زما مسؤلیت هم دومره و چې له اسلامي احکامو نه دې خبر کړم او بس.
خیر یې وشي مولوی صاحب.
ستا نه دا تمه لرم چې سمه لاره غوره کړې، چې د دې دوو ځوانانو ژوند خراب نه سي.
اوس خو څه نه شم ویلی مولوی صاحب، زه به مشوره وکړم.
سمه ده، خیر دی، بل وخت به بیا راته ووایې.
سید کاکا مونږ ته څه وایې، ولې دې راغوښتي یو؟
پوښتنه هم تاسې کوی؟
کاکا مونږ هیڅ ګناه نه ده کړې، جمیله ته ورته ووایه، ته خو مونږ پیژنې کنه.
هو خو تاسې ولې نن مونږ ته دروغ وویل؟ ستاسې او اسلام تر منځ څه خبره شته؟
نه اسې څه خبره نشته، هغه مونږ تاسې کیسې کولې.
ښه، یوازې مو کیسې کولې؟
هو جمیله وروره، رښتیا وایم.
ښه نو هرو مرو به م دندې شې نو کیسې کولې.
دا تا سره څه کوي؟
نه سره ته ما پرېږده خبرو ته، مونږ نه پوهېږو چې دا څه شی دي، مونږ ته یې ولې وایې؟
تاسو په دې کارونو اسلام ته دوکه ورکولی سئ، ما نه سئ تیر ایستلی. وایه چې دا نشئی مواد له چا سره وو؟
اوس په مونږ څه، مونږ ته ولې وایې؟
ګوره ناصره، په داسې منکرې دو هیڅ هم نه کېږي، سمه خبره وکړه، نفر یې وښایې. دا لویه بدبختي ده که یو ځل په کلي کې څوک پیاخته شي، بیا به ټول ورسره په عذاب یو.
او که ونه وایې، اسانه لارې دا ده چې پولیسو ته مو په لاس ورکړو، بیا مو که ګناه وي که نه وي، تر سپیناوي پورې به په زندان کې یاستئ.
تاسې پوهېږئ قانون هغه چاته چې د نشئی موادو په قاچاق، جوړول او یا خرڅولو کې لاس ولري جزا ورته ټاکلې. جزاګانې د نشئی موادو د وزن او ډول په اساس فرق کوي.
نه نه، ولې هغه که نشئی موادو هر شی چې و زموږ نه و.
او کاکا هغه د اسلام له جبره ولوید، په خدای که زموږ اروان پې خبره وه، که مې پلار خبر شي مړ به مې کې مړ.
پوهېږئ مونږ کوم بل مقصد نه لرو، بس نه غواړو چې دا بدبختي مو کور او کلي ته راشي.
مونږ اوس لاړ شو؟
هو اوس لاړ شئ، خو زه باید له یو بل چا نه هم پوښتنه وکړم.
زویه لږه وخته چې راغلی، کوم ځل د ځمکو پټو خواته ورغلی؟
نه مورې، بیا به ورشم، اوس خو هسېم ژمی دی.
یو ځل خو به ورغلی وی زویه، چې پلار او ترزی بندیان شوي، له همغې نه هر څه بزګر ته پاتې دي، د پوښتنې سړی هم نه و.
که له خپلو چرتونو ورخلاص شوم ور به شم. مورې موسی خو مو د کلونو راهیسې بزګر دی، باید څه پوهېږي، خو زما طبیعت ښه نه دی.
وزویه مور دې درته جار شي، ته خو یوه مړۍ ډوډۍ وخوره.
مورې هیڅ مې زړه ته نه کېږي.
اسلام لالا پیرکی مو ستا لپاره پخه کړه، ولې نه خورې؟
نه خوري یې زویا، رنګ ته دې کتل کېږي نه. خیر ده خو در واخله.
او مورې خو مې ویل چې نه خورم، موږ په څه حال کې یو، تاسې د ډوډۍ غمه کوئ.
دلاور کاکا او پلار ته مې خپه یې؟
نه پوهېږم چې هو وایم که نه، ځکه چې هغوی خو بېګناه زندان ته نه دي تللي، زما ژوند دوی ته هېڅ عبرت نه شوه.
زویا ولې داسې وایې، پلار دې دی، خطا له هر انسان نه کېږي.
خطا؟ مورې ته دې ته خطا وایې؟ دا زما در پدری او د هر کسو ناکس احتیاجي مې چې یوړه، دوی ته هېڅ عبرت نه شو.
اسلامه زویا زما زړه خو همدې غمونه ټوک ټوک، زما خو یې یوه هم ونه منله،
سرته مګي ټوله ته معلومه ده.
او اسلام لالا ته خو نه وې، زما موران دلا ورکه ته وژړل چې خیر دی، د فرزانې درسونه پاتې کیږي وړه ده، خلک ځواب کا وای نه منله.
چې ویلی هم نشم، پلار مې دی، ګناګارېږم.
زویا چې لاړې پاست وکړو بیرته مو خپل مخ ته رالویږي، مونږ ته هر ځل هر څه له خپله لاسه پېښ وي.
مورې ته څه پوهېږې چې په دې دومره وخت کې ما کومې ستونزې نه وې چې ونه لیدې، او لا تر اوسه نه یم ته خلاص.
اوس خو بیرته خپل کور ته راغلې، بیرته به لکه ما غوندې خوشحاله شې.
هی فرزانې خورکۍ څه درته ووایم،
خو زه خپل مکتب ته ډېره خپه یم، یو کال مې لکه چې سوځي.
وی ښه، زما خو بیخي هېر و، زلختې ته ورغلې څه یې درته وویل؟
سر معلم ورته ویلي وه چې عریضه ولیکه راوړه.
خدایه ته مو وبخې، د دې ماشومې له ازاره به څنګه خلاص شو؟
مورې خبره مې په خوله کې نه ټینګېږي، غواړم یو څه درته ووایم.
ووایه زویه.
درنو اوریدونکو، آیا تاسو په دې باور یی چې ځوانان کولی شي ټولنې ته بدلون ورکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي،
او د هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه یا اس ام اسونه چې په همدې خبرونه کې مو د هغو د خبرېدو ژمنه کړې وه. لواما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي، سوله هله ممکنه ده چې طالبان، امریکا او پاکستان خپله پخوانۍ تګلاره یا پالیسي پرېږدي او عامل منفعه ګټو ته په پام سره د سولې د بریا لپاره په رښتینیتوب سره کار وکړي. خالد احمد رحیمزاده له کندهار لیکي، زما نظر دا دی چې طالبان له حکومت سره سوله نه کوي او داسې غونډې فایده نه لري، نو دا یوازې د وخت ځای کول دي. او محمد اسلام ارمان له خوست نه لیکي، که په دې غونډه کې طالبان ګډون وکړي ډیر به ښه وي، زه فکر نه کوم چې دوی ګډون پکې وکړي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي. زه مسودا نیازی د دې ونې خپرونه پیلوم. په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 5% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو 10 کلنه ښځه د خپل بنزیل خوا په ډزو وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفې عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200 زره افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې میرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي. مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تور د نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نسب کیږي. د ژوند په هر چاره کې کموږ یو کار ترسره کوو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، ورسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګو اوسیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته. خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
د خلکو یو عمر رواج دا ده چې وکیل د نجلۍ او د هلک له خوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجابي قبول کیږي او خطبه ویل کیږي، وروسته له هغه نه نکاح ته وتړل شوله. د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده ده. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیک سوي تر اوسه نهسته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کیده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کیده.
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو ستیا سو کسه د لولو سره یانو د ما نکاح وتر نکاح خط چینو مقصد د نکاح وتر زته خلاص زس ډیر زړه مره وته خرج زته د پیسې ورکړه. زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما پدې ته هیڅ شي نه سنا سندر لري. نه مثال کوم سړی شاهد لري، نه ما باندې پچیش باندې جنجال کړي، مثال اسناد نه لري، به دا ته جنجال او باندې گرفتار سم. و ان کا خط په وخت ان کا خطونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشون انزال د شونه بو وزته هر څه به کې سبوس نه اسناد لرم، نه مثال شاهد لرم، نه هغه سړی ساکه د من کا ته لري د ملایانم کو وسغه شنه بخې نه زبان به درا زما خدمت مدم را پیسې به خدمت نکاحت لرم خو څه هیڅ شنه سازه زما کوتا ده کنه زی ویلې نسم دی باندې شایدم نلرم سنادم نلرم زو او هیڅ شنه لرم.
د لوګر اوسیدونکو جميله په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاحنامه نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په دروکیلانه هم مړ دي، اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحت خو ډېر ښه شی ده، خو وخته خلکو نه پرېږده، او زما خویندې خو ملامت هم نه وي، یتیمان یې په درول کېلان یې مړه دي، او هغه خلک هم چې وسورتو هسې دي، مونږ هر څه پاتې دي، ما هغه نه پخته ناسته نه ګایګه ناسته، ولاسې دا زما خور وهلو خواړه خوړلي دي، ان دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه تېراویستلې، مونږ چا ته ارزودات کړی وسې دغې په دروکیل کوم یو دا چې مونږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا زمونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وازځای وهئ، که په دروکیلو نکاحت یې وای خو مونږ به لږ ورته پوښتنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
هغه
څه چې واقعیا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي، هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي، نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نه ضایع کیږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته پوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلورګونو وثایقو کې جوړیږي، او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي، هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو.
رسمي نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي، او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت د مهر مسله ده، چې کله یو ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په اړه کې باید وایو چې مهمترین اهمیت دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده، هغه تثبیتيږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي، بل اخره آینده ځای نه خواسته فرقت یا جدایی د خځې او خانم مېز کې پاره عنوان چې وی راځي، دوی کولی شي د خځې چې خپل د مهر ډېر آسان صورت سره د دې نکاح خط په وړاندې کولو عدلي محاکمو ته، د دعوه محاکمو ته، ولغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آینده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې، دې ته نه مجبور کیږي چې آینده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته د دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړی ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاحتونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې کله چې داوا په ځای قامه کیږي، دغه یو قسم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی، په دې تاریخ کې مو نکاح کړی، دونه مولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې به دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي، نشته یو شری سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي، اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي، او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خپل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبيني راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالب خبره دلته ده چې کله کله نوی کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي، دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دا هم کوی شي څوک نکاح وکړي، لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته، موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري، او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي؟ محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه، نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خدای چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی، خوشاله یم. که رسمي نه وي، هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
تا
اسم محمد علی سلطان.
زمان محمد علی سلطان دی. دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لا سکړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زموږ کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي، دا به څومره د دواړو په ګټه وي؟ او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروي په دې اړه وایي:
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم دی، چې پکې ویل شوي دي: تاسو ولیکئ، نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلیږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاحنامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاحنامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاحنامه کې ټول جزئیات ثبتیږي، او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زوبه پردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. ښې چارې.
سلام.